تلفن شما. حالا در نیم ساعت در برنامه خبری با رضوان مراد باشید.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی دوستانو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د پاکستان د پوسټ مشر نن بیا کابل تر ازیدا چې سروړي او افغان چارواکي د لدغه پاکستانی چارواکي څخه څه غواړي په دې خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د روسي او طالبانو ترمنځ د تماسونو په اړه وضاحت ورکړي. نور ریپورټونه هم اوري خو په سر کې اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دروړي.
د پاکستان د پوز لوی دریسیز جنرال راحیل شریف نن کابل ته رسیږي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمیر قومي مشرانو او ولسی استادو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد ستره غونډه وکړه. او په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. بشپړ خبرونه واورئ. د پاکستان د پوز لوی دریسیز جنرال راحیل شریف نن کابل تراسی. جنرال شریف به ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو کابل ته د جنرال شریف سفر مهم بللی دی. د پاکستان د پوز لوی دریسیز به له افغان چارواکو سره پر امنیتي او سرحدي مسلو خبرې وکړي. جنرال شریف نن بیرته پاکستان ته ستنیږي. په ننګرهار کې پرون شنبه د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو او ولسی استادو د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد ستره غونډه وکړه. د ننګرهار دینی عالم مولوي عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دینی ارزښتونو ته ګواښ پیښوي.
نن تاسو ګورې دې راډیو چې دا بار او ترې چې هغه آیاتونه هغه حدیث چې هغه یقینا په دې باندې دالو دا وجهه ول هغه دې په شوه د بارو نظریات هغه واړې بدلې کی نو دې په خلاف مبارزه دا زمونږ د هر افغان فریضه ده. د دې په خلاف جنگ د دې په خلاف پاسون د دې تر د دې وجهل چې دا تاسو ګورې.
په دې غونډه کې د شینوارو یو شمېر قومي استادو پر حکومت د بې تفاوتۍ تور ولګو او وی ویل چې د سیمې د ښوونځیو د پرانیستلو او د امنیت ښه کولو لپاره یې څه نه دي کړي. د شینوارو قومي مشر ملک عثمان خبرداری ورکړ چې د دې حالت د دوام په صورت کې به پراخ لاریونونه پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د بوتان د فوټبال ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د سیالیو صاف گیم لپاره هند ته تللې او راتلونکي مسابقه به سبا د مالدیف په وړاندې وي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی علي اسکر لالی پرون آزادۍ راډیو ته وویل چې له مالدیف سره مسابقې ته پوره تیاری لري.
دی
وی زموږ امتیاز تر مالدیو زیات دی، یعنی حتی که مساوی پاتې ورسیږو په خپل ګروپ کې د اول ټیم په توګه بلې مرحلې ته ورتللی شو. په پرونۍ سیالۍ کې د افغانستان د لوبډلې خیبر امانی او مسی سیغانی ګولونه وهلي دي. افغانستان تر دې د مخکې د بنگلادیش ټیم ته په 4 ګولونو ماتې ورکړه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیک سوریه چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. د دموکراتیک سوریه په نوم د دې ائتلاف ویان تلال سلو پرون شنبه وویل چې د تشرین بند تر شدیدې جګړې وروسته له داعش څخه ونیول شو. سلو وویل چې په دې جګړه کې د سوریې کردانو، عربانو او مسیحانو ګډون وکړ. تشرین بند سوریه په شمالي خار حلب کې پر فرات دریاب جوړ شوی دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یوې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر تایید کړی دی. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د دلخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. په دغه 40 دقیقې صوتي پیغام کې چې پرون خپور شو غږیدون کې کس چې ځان ابوبکر البغدادي معرفي کوي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونو او د روسیې حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ پر نوي اعلان شوي ائتلاف هم انتقاد شوی دی. که د دې صوتي پیغام کاروالی ثابت شي نو دا به له می میاشت راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. تر دې د مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې بغدادي د نړیوال ائتلاف په حملو کې مړ او یا ژوبل شوی دی. او وروسته خبر ده چې امریکایي پلټون کې د تگزاس ایالت په مرکز هوسټن کې په یو جماعت کې د ولګیدنې په اړه په څېړنو لګیا دي. د لوی هوسټن اسلامي مرکز په جماعت کې د جمعې تر لمانځه وروسته اور ولګید چې پولیس یې په اړه مشکوک دي. په پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. دا دوهم وار دی چې روانه میاشت په امریکا کې په جماعتونو کې اور لګیږي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. له ملتیا مو مننه کوم.
تاسې زم غغله ازادي رادیو اورئ. دا پاکستان د پوز مشر نن کابل ترازی. افغان چارواکی به د پاکستان له دغه پوزي مقام سره پر کوم مسلو خبرې وکړي.
پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سول ته ماده کوي پر بل لاس ته هغوی ته وسلنه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس وخت.
پاکستانی چارو کارپوهان وایي چې د راحیل شریف کابل ته ټولې مسلې په یو ځل نشي حل کولای.
مخکم توقعات ډیرو د کارو نشو نو څه فکر کوم چې څه حاصلول هغه ډیر زیات خواري غواړي.
دا نړۍ مطبوعات ګورو او دا هم اوري چې د ولسی جرګې اداري پلاوی د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د روسي چارواکو طالبانو ترمنځ د اړیکو مسئله دی د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه کړي. د ختیځ سیمې قومي دني علماو او یو شمېر وکیلانو د دې سیمې امنیتي وضعیت په اړه غونډه وکړه او د ټولو سخت دریځو ډلو پر ضد یې غږ پورته کړ. دا نور رپورټونه سربېره دا هم اوري چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د روان شخړې د حل لپاره د جنوري په 15مه د سوریه د بحران د حل په هدف ټولې خواوې په جنیوا کې خبرو ته بللې دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 5 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول ووري او په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن کابل ته رسیږي. د اجرایي ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل په کابل کې خبريالانو ته ویل چې جنرال شریف بالا ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي او نورو مهمو مسئلو خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف به نن په کابل کې د ښاغلي غنی او عبدالله سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل پر څرنګوالي خبرې وکړي. د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو لومړی دور چې د پاکستان او چین په منځګړیتوب پیل شوی و د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته له کومې څرګندې پایلې پرته په ټپه ودرېد. خو د حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي چې افغان حکومت د دې بهیر بیا پیل ته تیار دی.
د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته ماده کوي پر بل لاس ته هغوی ته وسلنه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس وخت.
فیصل طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د حکومت د تیاری په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل مسأله څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس ګډون کوونکو راپورته کړه. پاکستانی لوري ویلي دي چې جنرال راحیل شریف له افغان لور سره د حکومت او طالبان ترمن د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه پر خبرو علاوه پر ځینې نورو مهمو امنیتي مسایلو هم بحث وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو باور لري چې کابل ته د جنرال شریف سفر له دوو اړخونو مهم دی.
دا زما په خیال په دې لحاظ سره هم دا زه دا غواړم چې په دې سره به حالات نور مزید ښه شي او دا موږ غواړو چې دا
خو د پښتونخوا عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ فکر کوي چې داسې سفرونه له وضعیت سره عملي مرسته نسي کولای. کاکړ وایي د پاکستان د پوځ لوی درستی تر دې مخکې هم دوه واري کابل ته تللی، خو د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه او په دې هیواد کې جګړه نه ده بنده سوې.
ما خو اندازه ده په دې سفرونو باندې چې اثر هم نه چی زیات کوي په افغانستان کې، دوی معنا نه به جنگ بندیږي یا به مداخلت بندیږي. ما په نظر خدا
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دسمبر په پیل کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان دشمن یو دی او حکومت یې د سولې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. پاکستانی چارواکو ویلي د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر د سولې د خبرو پر څرنګوالي غونډه وکړي.
د فرشته جلال سی پر راپور کې مو وریدل چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته رسیدي. د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوهان په دې نظر دي چې تر کومه پورې د اسلام آباد او کابل ترمنځ بې اعتمادي لمنځه تللې نه وي دا ډول سفرونه مثبت نتیجه نه لري. په دې اړه لپی خبره د ازادي رادیو همکار زبیح مومند رپورټ راستولای دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راحیل شریف سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقات لپاره مهم بولي، خو دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې چې ملاقاتونه کې بیا خو توقعات زیاد شي، خدا دې چې مخکم توقعات ډیرو بیا کار نه شو نو څه فکر کوم چې څه حاصل اول هغه بډې زیات خواري وړي ډیر ملاقاتونه وړي اول خو چې کوم د نایټ واري د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې دا بدر کول وړي چې پاکستان افغانستان اړیکی خې شي نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار او دا اوس مشکل ده چې طالبانو کې مختلف ته دو ډلې دی او افغانستان په حکومت کې منځري دالو کې هم اختلاف کاری.
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحیل شریف دا سفر مهم بللې ویلې دي چې د سفر پر مهال بل دوړې ودونې ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبري وشي. راحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې پروانه میاشت کې په اسلام آباد کې د شیاز کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده. د سیاسي او افغان چارو یو بل سرونکی طاهر خان د شیاز کانفرنس او د کمیټې رامنځته کې داته په کتو کابل ته د راحیل شریف سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولی وایي
سره له دې چې هیلي په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکړي. دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشرانو د دوی نه څه تمه لري نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا کوم د کل د تغونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی دا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی. اوس اطمینان زیاتېږي نو امیدونه هیلې خو شته او به کتی شي چې دا څنګه دا یو پروسه ډېره مشکله ده نو وخت خو لګېدی شي لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې پرمختګ وشي.
د یادونه وردا چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې روان کړل په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کې د وروسته ځنډې ده چې تر دې دمه لا برخلیک معلوم نه دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه تاسو زمون غږ له ازادي رادیو او رسول صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مقالو ځینې مهمه برخې دروروي.
له امریکا خبریدونکي خبرونې انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل پرونی غنې کې د وسلوالو طالبانو او مسکو د وروستیو ارتباطاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغان طالبانو روسیا ترټلې یا سرزنش کړې او ادعا یې کړې ده چې د دوی سختریزي ډله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د مسکو مرستې ته اړتیا نه لري. وسلوالو طالبانو په خپله اعلامیه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ ادعا رد کړې ده. کابلوف په وروستیو کې ویلي چې مسکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د معلوماتو شریکولو ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. خبرونې د وسلوالو طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې ویلي دي په بحران ځپلي افغانستان کې د داعش ډلې د ماتولو لپاره وسلوالو طالبانو له روسیې سره استخباراتي معلومات نه دي شریک کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه لیکي د وسلوالو طالبانو یو ویان الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې دوی له روسیې سره خبرې کړې خو هغه د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره نه وي. د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپنې په خپل پرونی غنې کې د هغه زلزلې په اړه لیکنه خبره کړې چې په ننګرهار کې 12 کسان ټپیان کړي دي. چارواکو پرون ویلي چې د ریښتر په مقیاس 6.2 درجې دغه زلزله د جمعې د شپې ناوخته سوې ده. وال سټریټ ژورنال ورسپنې لیکي په ټپیانو کې د ننګرهار پوهنتون محصلین هم شامل دي چې هڅه یې کوله د لیلی له ودانۍ د باندې ووزي او د ټیل ماټیل په نتیجه کې ټپیان سوي دي. په مطلب کې راغلي چې د جمعې د شپې د 11 بجو او 15 دقیقو زلزلې مرکز د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې وو. دغه زلزله په تخار، ننګرهار، کونړ او لغمان کې هم احساسوي او زیانونه یې اړولي دي. بلخوا د بریتانیا چاپ ټلګراف رسپانې ته هم د زلزلې دغه موضوع مهمه ښکاره سوي او په دې اړه یې په خپل مطلب کې لیکلي چې تر دې زلزلې وروسته د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکز پېښور ګڼې ودانۍ نړېدلې او په لسګونو اوسېدونکي ټپیان او روغتونونو ته انتقال سوي دي. که څه هم رسپانې د ټپیانو شمېر څه باندې 10 تنه شولی خو ځینو چارواکو بیا ویلي چې 140 ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د ټلګراف مطلب کې راغلي چې دغه زلزلې کابل او د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته هم ټکان ورکړی دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د روسي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو مسأله دی د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو څخه وپوښتي. د ولسی جرګې ځینې غړي د شنبه پرس په عمومي غونډه کې ویل چې له طالبانو سره د روسي چارواکو د اړیکو نیول د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش د مخنیوي لپاره له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې له طالبانو سره د روسي چارواکو د اړیکو نیول له یوې خوا په هیواد کې د روسیې سرګنده مداخله او له بلې خوا په هیواد کې د روس او امریکا ترمنځ د یو نوي جنگ د پیلېدو نښه ده. د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل چې که حکومت د روسی چارواکو د دغو سرګندونو پر وړاندې چپ پاتې او مخه یې ونه نیسي افغانستان به د سوریې له برخلیک سره مخ شي. په دې اړه د ولسی جرګې د غړو د اندېښنو له سرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې موضوع د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک کړي.
کمیسیون روابط بین المللی را مخاطب میسازم در ارتباط با اظهارات نماینده روسیه.
د روسی چارواکو د سرګندونو په اړه د بهرنیو اړیکو کمیسیون مخاطبوم چې د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو وپوښتي، ځکه چې طالبان د افغانستان دښمنان دي او که روسیا ورسره اړیکې نیسي دا د افغانستان په ګټه نه دي.
په دې وروستیو کې روسی چارواکو ویلي چې د داعش له خطر څخه د خپل هیواد د ساتنې په خاطر په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي. روسی آژانس انټرفاکس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله ویلي چې روسی چارواکو له طالبانو سره د اطلاعاتو د تبادله کولو په مقصد اړیکې نیولې دي. طالبانو بیا په خپله یوه خبرپاڼه کې له روسی چارواکو سره د داعش د ځپلو په مقصد اړیکې نیول رد کړي او ویلي دي چې د داعش ځپل دې ته اړتیا نه لري چې دوی په اړه له روسیې سره تماس ونیسي. د ولسی جرګې غړو ویل کلونه کلونه کېږي چې هیواد جنګونو ځپلی او نور نه غواړي چې خاوره د نړۍ د دوو سترو قوتونو ترمنځ د جنګ په ډګر بدله شي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل
خبر ادا چې زمونږ حکومت دی راوي خشي او په دغه موضوع کې دی ولسته گزارش ورکی آیا ته ورسانو خبره کچیر ته حقیقت لري دوړو قوتونو جنگ د دغه توانبندی د افغانستان ولس وړ نه لري پاتې ته قاطع جواب ورته چې مخکې زمونږ غوښتنه دا و چې دا رقابتي جنگ دی نن د دغه جنگونو نه پرده پورته شوه.
همدارنګه د جرګې بل غړي خلیل الله شهید زاده وویل چې د روسیې دا اقدام د افغانستان په ګټه نه دی او افغانستان د سیالیو په ډګر بدلولی شي. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان چارواکي به د مسکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه ولسی جرګې ته څه ځواب ورکوي، خو له دې وړاندې افغان حکومت روسیه خپل متحد هیواد بللی او پوځي مرستې هم ترې غوښتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ختیځ سیمې قومي دینی علماو او یو شمېر وکیلانو د دې سیمې امنیتي وضعیت په اړه غونډه کې ویل چې نور د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې غلي نشي پاتې کېدی او یو شمېر دینی علماو د دې ډلو پر ضد مبارزه د خلکو دینی فریضه او ملي مسؤلیت وبله. په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینوار رپورټ لري.
دینی عالم مولوی عبدالظاهر حقانی وایي په هیواد کې وسلوالي ډلې یوازې د دین د بدنامولو په موخه جوړې شوې دي. نوموړي دغه څرګندونې د شمې پورس په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د ختیځ سیمې قومي مشرانو او د ولسونو استادو لخوا په ولایتي شورا کې امنیتي وضعیت په موخه جوړه شوې وه. عبدالظاهر حقانی پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې د دغو ډلو پر خلاف مبارزه د هر مسلمان فریضه ده. د شینوارو په اساسوالی ملک عثمان وویل دوی حکومت ته ډیر صبر وکړ چې د شینوارو ولسوالۍ به د وسلوالو پاکوي، کلینیکونه او ښوونځي به خلاصوي، خو د ده په خبره تر اوسه هیڅ نه دي کړي. ملک عثمان وویل د شینوارو قوم نور صبر نشي کولی او پریکړې کړي چې د وروستي ځل لپاره به قومونه ولایتي شورا تعریض کیږي او که بیا هم حکومت دوی د ستونزو پر وړاندې بې پروا پاتې شو نو په راتلونکي کې به په سترو لاریونونو لاس پورې کړي.
چابو ویل چې مظاهره کړو خې واورې اخیری چابو چې مظاهره کړو سرک بندو مونږ ورته ویل چې مونږ به وزر دې قومونو تاریخ کړو زمونږ نن تاسو تاریخ ده مونږ به قومونو تاریخ کړو چې زمونږ له خو دونی میاشتې شریخ نتیجه ورنکړه نتیجه ورنکړه نور نتیجه ده ښه صفر ښه اوس تاسو ته مونږ ارزه راغلیو چې مونږ داسې ګورو چې زمونږ د دې وطن سودا شوې ده دا خرچ شوی.
د ننګرهار دولتي شورا منشي زبیولاز زمری وویل مرکزی دولت ختیځو ولایتونو ته توجه نه کوي او د دې ستر لامل د ختیځوالو بی اتفاقی ده.
په دې لنډ ورځ کې تاسو پوهیږئ چې د لوی اختر نه را په دې خوا ته یو څه ناسته په ننګرهار او خاصا د شینوارو په ولسوالیو کې ناامنی جنګ او جګړې زیاتې شوې دي. ولایتي اداره او مرکزی اداره هغه چې پام وو د وړ وې یا پام کړی و توجه یې نه دا کړی.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجی حضرت علي ورغلو قومي مشرانو سره د مشورې وروسته پریکړه وکړه چې د ختیځو ولایتونو قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ولسونو استادو څخه به یو ګډ کمیسیون جوړ کړي. د دوی په وینا دغه کمیسیون به په مرکز کې له پارلمان، امنیتي ارګانونو او ولسمشرۍ معنی سره ګوري او د ختیځ سیمې امنیت په اړه به ورسره وروستۍ پریکړه وکړي.
په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو یو شمېر استازي وایي چې د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان ځواکونو ته لا هم لازم تجهیزات نه دي رسیدلي او دغه کار د حکومت د پرمختګ مخه نیولې ده. د دفاع وزارت بیا په هلمند کې د پرمختګ خبره کوي، وایي چې هغه ولایت ته تازه دمه مجهز ځواکونه استولي دي. یوسف خان صدران په دې اړه رپورټ لري.
کلو نکیږي چې هلمند د اور په لمبو کې سوځي او اوسیدونکي د نورو ټولو ستونزو ترڅنګ د جګړو له امله د مرګ له جدي ګواښ او کډوالۍ سره مخ دي. د هلمند په ځینو سیمو کې یو ځل بیا د جګړو له تودېدو سره د دغه ولایت ځینې استازي حکومت د هلمند برخلیک په اړه په بېغورۍ تورنوي. وایي چې د سختو جګړو سره لا هم په هغه ولایت کې افغان ځواکونو ته لازمې مرستې نه دي رسېدلې. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال او په دغه جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د سنګین ولسوالۍ ډېرې برخې لا هم د طالبانو سره دي. هغه وایي چې د کافي تجهیزاتو د نه درلودلو له امله افغان ځواکونه هلته یوازې د دفاع په حالت کې دي او بس.
واقعاً جنگ اوس هم ادامه لري. هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې وي هغه سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي. او یو شی مخالی دغه سوی دی چې خارجي قواو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په دې ځای کې بمبار کړی او څو تلفات طالبان ته څه په رسېدلي وه. او هغه قومنداني چې وه طالبانو په لاس کې شوه، هغه قومنداني ولې بېرته د حکومت هغه خسر په د قومنداني مرکز هغه تعمیر شوی. نور ټوله منطقه چې اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او زموږ امنیتي ځواکونه نور تر دې اخوا ته زیات پیشرفت نه دی کړی.
له دوه اونیو رئیس د هلمند ولایت سنګین، نوزاد، خانشین، مرجع او موسی کله له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. تر دې چې په دغه موده کې وخت نا وخت د سنګین د سقوط خبرونه هم مطرح شوي دي. ښاغلی اخونزاده وایي چې اوسمهال د سنګین په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان مخکې دي او له قومندانۍ پرته نور د دغه ولسوالۍ په ټولو برخو هم دوی حاکم دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونو په سنګین ولسوالۍ کې مخالفین له ماتې سره مخ کړي او سیمې ته یې لا نور ځواکونه رسېدلي دي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري د شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د سنګین ولسوالۍ په بشپړ ډول د حکومت په لاس کې ده.
په هلمند کې مشکلات شته، مونږ د شو باغران ولسوالۍ د دښمن په لاس کې دي، نورې ولسوالۍ ټولې زمونږ په لاس کې دي. جګړه په ځینو ځایونو کې شته خو زمونږ قوتونه ورو ورو د هلمند په وضع باندې حاکم شوي دي. سنګین زمونږ په لاس کې دی، تصفیه روانه ده. مرجع کې زمونږ قوتونه دي، په مواشب کې زمونږ قوتونه دي، په خانشین کې زمونږ قوتونه دي، په ګرش کې دا اوس تصفیه روانه ده. شاوخوا د ګرش ګارنیزونونه جوړیږي. یعنی په ټول هلمند لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت له هلمند څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیه په خاطر څو ځله عملیات ترسره کړي. د کمانډو ځانګړو ځواکونو له لیږلو نیولې بیا تر هوایي حملو پورې حکومت هڅه کړي چې هلته امنیتي ګواښونه کابو کړي. خو پوښتنه دا ده چې له دې ټولو هڅو سره بیا هم ولې په هلمند کې د طالبانو شتون او ګواښونه احساس دي؟ د نظامي چارو څېړونکی عتیق الله مرخیل په دې اړه وایي:
بهترین شکل دا ده چې دغه قوتونه چې په هلمند کې دي دا په شکل قوي مدافع اسي او دلته یو علاقه قوه تعلیم تربیه سی او د هلمند راځي او په تعریف سی خو طویل سی او په دې معنی باندې چې دوی کولای شي هلمند تشویق او د شونه دا د دوی باندې حمله وکړه، په محاصرې باندې راولي، د لارې د فرار د مخالفینو باید بنده کړه، نورو ولایتو لارې بنده کړه.
د ښاغلي امرخیل په باور افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په دې اکله بې غوري کړي چې د هلمند ولسوالۍ تر ډیره نارامه دي. هغه وایي چې په بشپړ ډول د هلمند د تصفیه لپاره نه افغان حکومت او نه هم نړیوالو ځواکونو له پخوا رئیس له لازمو تکتیکونو استفاده کړي او دا کار د دې سبب شوی چې دا ولایت د طالبانو په مرکز بدل او د کوکنارو له درکه ښه مالی ملاتړ پیدا کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو پرونویل چې د جنوري په 15مه باندې سوریه د بحران د حل لپاره مخالف لوري جنیوا ته خبرو ته وروبولي. د سوریه د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا ویان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریه د حکومت استازي او د رژیم د اپوزیشن استازي به سره مخامخ خبرې پیل کړي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د سوریه د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د منځګړي سټیفن دی مستورا له دفتره خبر شوی خبر پانه وایي چې تمه لري چې د سوریه پر روان وضعیت کې ټولې شکیل خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوي ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریه پوز او د پوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریه د پوځ ویاند د زهران علوش ته وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل:
بعد سلسله من عمليات الرصد والمتابعه واستنادا الى معلومات استخباراتيه
موجود دقیقو استخباراتي معلومات پر اساس سارن عمليات وکړل. د سوریه پاوز د دمشق ختیځ لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوځي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش وواژه. خو سټیفن ډی مستورا هیله څرګنده کړي چې د سوریه په بحران کې د ټولو شکیلو خواو استازي به پرته له دې چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 15مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنی دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو لامل ناکامه شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي، خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 15 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
تاسو زموږ کاکله ازادي راډیو او ریاتنی مې بجې شوې دي. له اجمل تورمان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف نن کابل ته راځي. په ننګرهار کې پروند ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو او ولسی استازو د داعش او نور وسلوالو ډلو پر ضد ستره غونډه وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د بوټان د فوټبال ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په سوریه کې د رژیم د مخالفو ملیشو یو ائتلاف دموکراتیکه سوریه چې د امریکا متحده ایالات ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیژیک اهمیت لري. په یو صوتي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نړیوال مبارزې سره سره بیا هم د ده لخوا اعلان شوی خلافت پر مخ روان دی. او امریکایي پلټونکي د تگزاس ایالت په مرکز هوستن کې په یو جماعت کې د لګیدنې په اړه په څېړنو لګیا دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و رضوان مراد به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. لوی درستیز اردوی پاکستان امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار میکند. قرار است راحیل شریف در چندمین سفرش در جریان یک سال گذشته امروز وارد کابل شود. پیش از این صدر اعظم در کابل ساختمان جدید شورای ملی افغانستان را افتتاح کرد و سپس به پاکستان رفت. این سفر امروز آقای شریف چی پیامد خواهد داشت؟ آیا در تلاش‌های صلح افغانستان مؤثر خواهد بود؟ آیا پاکستان باز هم از نزدیکی هند و افغانستان نگرانی دارد و به همین منظور لوی درستیزش را به کابل می‌فرستد؟ شما دیدار و سفر لوی درستیز اردوی پاکستان را با توجه به همکاری‌های اخیر هند با افغانستان چگونه بررسی می‌کنید؟ همین است موضوع برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. میتونین با ما تماس بگیرین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین به شماره 818 پیام های کوتاه به دریو پشتو بر ما بفرستین. لطفاً نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین. تشکر.
برای دوستان سر ډول چې جاوید نیمی ویل چې د نن ورځې موضوع چې ستاسو نظریات او پیشنهادونه د غراس ستاسو پوښتنې په د ازادي رادیو للارې نشریږي، هغه کابل ته د پاکستان د پوس د مشر سفر دی. دا سفر ګټور تمامیدای شي که څنګه په خستوګه د ټاپی پروژې وروسته چې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو څه نږدې شوي دي، آیا دا سفر به د تیرو سفرونو په مقایسه فرق لري؟ او که څنګه په همدې هډه ستاسو تلیفونونه اخلو او ستاسو پیغامونه هم نشرو. د تلیفون شمیرې به نعیمي صاحب زه هم اوریدونکو ته وایم چې 99-203-540 او بله شمیره ده 0-800-225-50.
و اگر شما به اینترنت دسترسی دارین میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi. حالا شنونده ها روی خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم شاهزاده نازنین بکنر ولایت څخه نایمی صاحب، سلام کوم مستا همکار ته او پروډوسر ته. ګران دا چې دا پاکستان لوی درستی د افغانستان ته راځي، دا غي راته کوم خراب واسه یو پاکستان لکه څنګه چې اسلامي هیواد دی مونږ افغانان مسلمانان یو، دغه مونږ ورور دی، مونږ گاونډی دی، بیر گاونډی نه هیڅ هغه زمونږ نه کېږي، گزاره زمونږ نه کېږي. خو دومره ورته وایم که نه چې دهین کوکا د دې زمنګ سره د قدیمی دوستی د زمنګ سره ستاسو زمنګ سره د هنچا غونل لري کیلومتر لري لري زمنګ نه پرو د موږ ته د دوستۍ لاس راځي دې موږ په کارونو کې څه کار نه لري همدغه شان پاکستان ته مسلمان کنه ته خو د خپل وجدان کې فکر وکړه د خپل گریوان کې فکر وکړه درې نیمې لسیزې وشو چې افغانستان د اور بلند وو کې سوځي همدغه ستاد لاس سوځي کته چې په دغه خلکو ته اسلحه ورنه کړي او افغانستان ته راونه لږ او دلته د جنگ او د پر راونه لږ یو اشر او نشر په افغانستان کې جوړ کړي هیڅ کله دغه خلک دغه لاسرسی نه لري چې هغه افغانستان ته راشي د کوم ځینې د افغان به اخلي خو ضرور پاکستان ته هم باور کوي او دا باندې دوم نه کوي چې څه کې دا جمعیت اسلامي پورې اړه لري او دا فضل الله پورې لري او دا خو ستا د پنجرې چرګان دي کنه دا چرګان دې وساته کنه زموږ نه نور بس نور افغانان خو د واسطه درک کړل خاورې په سر لیکل نور زما هیله و ارزو ده او افغانان ورونه هم دا هر زو ده چې ورونه خیر دی مسلمانی بس ختم شلو زمنگ معشمان جوانان شروع پتی ختم سے سنگیر عمران خاور بانے پاکستان کے بسل جوانه مزات الله سکلن او مجد په مینه الته ما یو په خاو دوان سترګې د لاس اور کړي د دې ورځې په هیله او په هرزو مو د دې ورځې په امید مې چې په افغانستان کې به صلح راځي الله دې وکړي چې صلح راشي
ډیر زیات مننه
پاکستان اور نه دا وخت نه ده سپ
کور دی ودان ډیر زیات مننه خدای دې ستاهلې پوره کړي وروره
سلامات باشین شنوندې باندې مور بگیرم په فرمانسه رادیو زویس
مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی وکړو ورور ځان مالک فکر لکم زنګ والے
د خوش نه بشر دوز زازم
زازه صاحب مهربانی وکړه د پاکستان د پوز مشر بیا کابل ته ځینن په ډېر خپل نظر موږ سره شریک کړي
ورور هغه متل چې یو ځل از مایل شوی یا نه از مایل کیږي دا د افغانستان دی چرواکو دی غلاولو دی فارا یو سفر دی هیڅ کله په دې کې شک نشته چې پاکستان په هر حال کې هر وخت او د هغوی زموږ د رنګیا لپاره هر قسم ته اقدام کړی هغه یې پر اساس کار کړی هغه یې په سفرونو سره هم کړی نو هیله مې چې راکو ته هله ده چې دوی دې عباس و احمد چلوي او دوی دې خپل د پاکستاني سیال د راتګ ته په خوشبینۍ ډول نه ګوري دا یو غوړونکی سفر دی
ستاسو په نظر نو څه کول پکار دی حکومت باید څه ډول پالیسي ولري
ورور حکومت یو کوي د ریزلری پاکستان د سیاست پر وړاندې نه دا چې دای هر وخت د هغوی په خبرو غولېږي د هغوی په اغاسترو پر شروع غولېږي د هغوی په هغوی ټو په ډزو غولېږي هغوی په سفرونو کوي سیاست او کوي اراده باید موجود وي
ډېره زیاته مننه یو بل اوریدونکی هم خپل نوم یې صاحب مهرباني
مهرباني صاحب فرمایئ رادیو آزادي
حضر سردا محمد تاسد تو سلام نونی کی عید عمران جی
وعلیکم السلام
ہلو
میرا بنی سر
ہلو
رقم اور سردا محمد اور میرا بنی
تمام دنیا نا مشران و سنگیرو نا ہلو
اور میرا بنی میرا بنی کی خبر ہے موکے
ہلو
فکر میکنم یہ شنونده ما صدای ما رو نمیشنون دوباره زنگ بزنن سیب بریم به شنونده بعدی بفرمایید سیب رادیو آزادی است مهربانی کنین تماس شما با استودیوی ما وصل است.
السلام علیکم و صبح بخیر.
و علیکم السلام مهربانی و کورورا.
سلام سلام علیکم سلام علیکم.
مهربانی صاحب.
زه خدا خبر دا کوم چې سلام کله دښمن دی و خاندا باندې نه خپل ګیرال موږ سلام کله دښمن نه موږ د هغه دښمن نه هر څه سره په ټوک مارکی کنا.
سلامت باشین یک چند پیام هم داریم رات صاحب عثمان مرادی از ولسوالی زاره ولایت بلخ نوشته کرده که سفر لوی دیرستیز پاکستان به کابل هیچ نتیجه مثبت برای صلح افغانستان نخواهد داشت گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که هندوستان بهترین کمک کننده افغانستان در بیش از یک دهه بوده و پاکستان از روابط مخلصانه هند و افغانستان نگرانی دارد. سفر راحیل شریف به افغانستان در پروسه صلح افغانستان بی تاثیر است و پاکستان اجگا امسایه پا پرقدرت به اسم افغانستان را در کنارش تحمل نمی کنند.
بله، یو بل اوریدون که هم پیغام استولی وای چې پاکستان د لوی درستیس جنرال راحیل شریف سفر چې افغانستان ته کوي باید په ډیر احتیاط ورته وکتل شي او په زمین کې باید هر کله هم وشي، ځکه چې راحیل شریف غواړي چې د خپل رقیب نریندرا مودی د سفر جاج واخلي. یو خبر اوریدونکو ته کوم چې د راحیل شریف سفر افغانستان ته د مودی له سفر نه مخکې ټاکل شوی او په اسلام آباد کې دا فیصله شوې وه د افغانستان او د پاکستان د مشرانو ترمنځ. د دوستان نه فقط دا هیله هم کو نعیمی صاحب چې خپل نظر هم شریک کړي چې د افغانستان حکومت باید څه اقدامات وکړي، څه وکړي د پاکستان پر وړاندې ترڅو د افغانستان حالت ښه شي. بلې مهرباني وکړئ اوریدونکو لرو لاین کې
بفرمایئ. سیب رادیو زدی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی. مهربانی.
محترم خدای غلول دی چې پاکستان د افغانستان سره کوم دریز لري، سیاسي رهبران یو دریز لري.
بله، تماس از شنونده ما قطع شد. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اسکایپ و اینترنت دسترسی دارین آدرس ما است radio.azadi radio.azadi. یک شنونده روی خط تلفن هستن، بفرمایید. سید
الو.
بله سید، مهربانی.
مهربانی
بخیر جولیان.
دلا فضل لزان معرفي کي کم زينه مزنګ والے مهرباني وکورورا.
نعمت الله د يرمن ولادت د نایي د ګورسوريه.
نعمت الله ورور مهرباني وکړه د افغانستان ته د پاکستان د پوز مشر نندازي په دې اړه خپل نظر مونږ سره شریک کړي.
نظر دې دا شي ورور د افغانستان خلکو وسوګه تخالو چې ولې بل کوم خبره نشته او بل وای په کړي کښار نو له چری نن د نن ولې وانا خو نو سره بس دغه نه پوي دغه پاکستان دې په پښې دي د پاکستان دې چې جنګ دی.
ستاسو په نظر نعمت الله ورور د افغانستان حکومت باید څه وکړي؟
باید افغانستان حکومت دا وکړي د افغانستان خپل لمن دا ټوله کې د افغانستان د پاکستان په خبرو باندې کار ونه کړي، د پاکستان په خبرو ونه کړي شي.
ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکو حمله رو پلان کې مهرباني وکړي ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده،
بفرمایئ. سید
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیر دوی
مهربانی، خپل نظر موږ سره شریک کړئ ورورا.
زما د نظر دا چې سوله نشته، دا چې د نړیوالو خبرې دي سوله نشته.
نو ستاسو په نظر سوله څنګه راتلی شي؟
سوله هر کله راتلی شي چې خارجیان سوله افغانستان اوږي او په امان کې یو شرعي اسلامي نظام منځته راشي.
ډېر زیاته مننه. یو بل اوریدونکي هم خلو نعیمی صاحب.
بله مهربانی صاحب، بفرمایید. رادیو آزادی است. شنونده عزیز مهربانی کنن از طریق اسکایپ اطلاع دادم. سلام صاحب، مهربانی.
بله، سلامات احترامات ما را قبول کنین برای تمام شنوندگان شما و همچنان برای
سلام بر شما
کارکنان رادیو شما. پیام نظر ما درباره سفر راحیل شریف افغانستان است که گرچه سفر قبلا پلان شده، شما گفتین که امرای سفر صدر اعظم افغانستان کدام رابطه نداره.
صدر اعظم البته. بله بله سید. آها، مهربانی کنین شنونده عزیز، صحبت کنین لطفا.
فکر کو تماس تدی اوریدون که هم قطع شده ده.
میشه دوباره زنگ بزنن؟ بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. شنونده بعدی ما روی خط تلفن. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی وکا محمد نبی ورور، پاکستان د پوز د مشر د سفر پړه څه وای تاسو؟
پاکستان پوز مشر راحیل شریف چې راځي افغانستان ته، باید لکه څنګه چې د هندوستان د صدر اعظم هرکلی وشو او هغه سره زموږ چارواکي په ښه لاده وو هرکلی سره میدان یوایي ته ولاړه او وایسته وی، او راحیل شریف سره هم باید همداسې وشي، او بل د افغانستان پر مسایلو باندې داسې خبرې وشي چې یوازې طالبانو ته داسې نسبت ورکړه لکه ورشي چې دا راحیل شریف د پاکستان د طالبانو یو رانما دی او طالبان بیر راحیل شریف میز مذاکره ته نه راځي او مذاکره نشي کولی. بلکه چې طالبان د ځانه رهبری لري او هغه خپل خپل تصمیم نیسي دا د ظاهر شریف یا د اشرف غنی یا ډاکټر عبدالله موزنی کار هم نه دی چې دا شپمازي به او یو څه باندې به راځي به او دوی به خپل خواهشات پر مني خو زما دا خواهش دی او دا مې دغه دی چې د افغانستان حکومت هم باید دا ونه وایي چې تشې به سلای خیر دی او راسي بس حکومت لاس دې په کورو کښېني نو هغه تقریبا دیارلس کاله جنګېدلي دي او دا شپنه څه باندې هم نه راځي د افغانستان د حکومت سره نه کښېني. وسلام،
ډېره زیاته مننه.
شکر، سلامت باشین صاحب. یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است.
سلام برادر عزیز، سلام می‌برم به پرزیدنت صادق از کابل مردمت.
بفرمایید صاحب.
مهربانی، نظر ما خود باره آمدن راحل شریف افغانستان یکم فرق داره با نظر سابقه، چرا سابق شورای امنیت ملل متحد در صلح افغانستان داخل نبود و علی امریکا و تمام دنیا میخواد که افغانستان صلح و سر پاکستان فشار زیاد شده و این سفر تا سفرهای سابقه و سفر پیش اشرف غنی یا گفته پیش با سفرهای سابق فرق داره و انشاءالله امیدواری زیاد است که جامعه ملل متحد و دنیا برای جنا فشار بیارن و آورده و انشاءالله امقریب است که صلح با افغانستان گره و نه طالبا خود مختار است نه پاکستان، چیزی که امریکا بخواهی همو میشه.
ډېره زیاته مننه وروره. نعیمي صاحب، موږ تاسو ته همداسې لیکل شوي پیغامونه هم ډېر زیات رسېدلي دي. یو څو پیغامونه له دې ځایه هم لوستلی شو. امیر جان زیارمل له خوست څخه لیکي چې جنرال راحیل شریف ته ښه راغلاست وایو. افغان حکومت چارواکو لپاره دا یو ښه موقع دی، خو باید د سولې تضمین ترې واخلي.
بله، یک شنونده دیگر ملال محمد از ایراد نوشته کرده که از راحیل شریف پرسان شده که اگر مسلمان هستی دگشق مادران افغانستان را نریز. بلال خپلواک از ولایت هلمند نوشته کرده که آمدن راحیل شریف هیچ نتیجه مثبت نخواهد داشت.
برای دغرا از یو بل اوریدون که عبدالله خوگانی لقندهار چخلی که چیز ما نظر داده باید ملی امنیت هم پا پاکستان که پر استخباراتو بنده وشتل شو کارونو که برخه وخلی. د ډیر اوریدونکو دغه لیکنې کله گوازی هینو مونږ کولای شو دغه پیغام په مکمل توګه او په سم توګه له نورو دوستانو سره شریک کړئ شو.
بله، یک شنونده داریم مراد صاحب از طریق اسکایپ. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله سلام، صحت شما خوب است؟ خروتی هستم، انجینیر خروتی از کابل.
انجینیر صاحب مهربانی.
مراد صاحب سلام علیکم. فقط ز په بل نظر دی سفر تا ګورم، دا سفر په ډیر ورختای سره پلان شوی ده او دا سفر دی هغه استخباراتی معلوماتو بر بنسټ چې دی فدراتیف روسی له خونه در وتل دی چې ګویا موږ طالبانو سره خبرې کوو، طالبانو سره تفاهم هم کړی دی دایش د مزولو لپاره. نو بینان پاکستان په ډیر ورختای دا سفر پلان کې چې دغه مذاکرات یا دغه تفاهم یا دغه نزدېوالی چې طالبان اسلامي تحریک باید فدراتیف روسی سره نږدې نسی فرانسای. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په دغه سفر کې چې بدون د شک د پاکستان د منافع په خاطر پلان شوی ده، د افغانستان حکومت هغه اسناد باید دا راحیل شریف ته مخکې کی چې په قندوز کې، په هلمند کې، په بغلان کې، حتی په مشرقي ولایتو کې د پنجابیانو بالفعل نیول او د هغوی اجساد، د هغوی زخمي، هغوی ژوندي خلک وخی چې وروره ته که غواړي چې ما سره سوله وکړي خپل دغه خپل د اتباع جلوګیري وکړه چې زما خاوره کې ز اطاعت با بل فیل هم داوز جنگ کهی هم داوز جگره کهی ته دوم را داری با ورخطایی دوم را داری گی چی گویا کابلو فیلانو که چه مونگ طالبان سر خبری کهو ته پا ورخطایی را گلی چی ولی ده خبری ما نیسه او ده خبری پرین ری. اما هر عملا هر او رست زما ورون وزنی زما افغانان پی طول جبهاتو که وزنی سنگ ما دا توقع داری زدان توقع این ده افغانستان حکومت زما پا نظر لازم ده چی هر اسناد شواهی دارتو بخی از گوری لس رازی که لغمان ولایت که برق نسته ده پنجابیان را غلل اگر گلوس ولسوالی که از تا طول پایی قطع کری و بعضی خواهشات نامعقول داری چه اگر نامعقول خواهشات یا خواهش داده چه زمان فلانی ولسوال مریض ده تاسی تداوی پیسی ور کری گوری دادی حکومت دومره حکومت هم ضعیف نده دومره خوارزارم حکومت نده چه گویا ده ولسوال ده طالبان مصرف ده تداوی ور کی. پا هر حال دا طول حقا تنظیم سیوی کچیر اکماراتی لاری ور تا پاکستان جولنی کی کچیر دا طول مسائل ور تا پاکستان تنظیم نکی هیچ کلا
انجینر صاحب یو خبره چې دا ځل د دې سفر په اړه باندې اوریدونکي کوي او تاسو به هم اوریدلی کارپوهان مطرح کوي وای چې مې واز دې سفر په اړه پاکستان د دریس په اړه چې دا ځل چین او امریکا یې ضمانت کړی دی دا ضمانت څومره د افغانستان په ګټه دی او واقعي دوی هم په ضمانت کې اختنی دي
وګوري مونږ هغه ضمانت تروسه نه دي ضمانت ضمانت تروسه رسمي تعهدات نه سوي نه دي سوي دا ضمانت هغه ضمانت ته ورته ده چې مونږ قرارداد امنیتي امریکای سره لرو اما قرارداد اجراییوي ضمانت نه لري وخت چې مونږ مشران ولسمشر لاړ پاکستان ته خپل په عزت او حرمت استقبال سو او پاکستان تعهد وکړي چې زه ګویا د افغانستان د سولې په اړه دا وری صادق یم ما هم نه یو سیاسي سړی ټول وار وار مطبوعات نه ویلي چې دا وری پاکستان د پاکستان دغه تعهد باید اجرایی ضمانت لري اجرایی ضمانت باید چین و امریکا وکي چې متاسفانه تر اوسه چین امریکا د ملګر ملتو په سلسله هیڅ ګونه ضمانت اجرایی وجود نه لري فقط تر شانه وایدي او دا سړی چې د پاکستان ناراضي دا پاکستان د سیاست بیانون که نه ده دیو نظامی سړی ده سول از واد یا سوم مصیبت کال با ده اخلاصیگی وضعیت د افغانستان د پاکستان د حکومت لر پول چ مشن ستر اعظم نور مشان تور راسی ام سیاسی اعظم نمایندگان عمومی او ضمانت ور کی افغانستان منځان لور ته او دغه ضمانت باید اجرایی هغه ولري چې چین او امریکای د دې هغه کی ضمانت
بله یک موضوعی که مطرح میشه شما روی روسیه و همچنان همکاری های احتمالی که میان طالبان با روسیه صورت میگیره اشاره داشتین در مورد هند چطور؟ آیا فکر میکنین آیسای اسلام آباد از نزدیکی کابل و دهلی خیلی نگران شده؟
ببینید نه تنها آیسای و اسلام آباد از نزدیکی کابل دلی پریشان شده و به حساب مشکلات تشویش برشان پیدا شده بلکه چین هم در این قسمت بسیار باور خطایی عمل میکنه چین هم چون ما اینجا در افغانستان همیش سه کشور یا سه گروپ عمده رقابت های سیاسی اقتصادی و نظامی با هم دارن که ما پاکستان از او کشیدیم پاکستان مطلق امرای ما اعلان جنگ کرده پاکستان پل ما خراب میکنه پاکستان مشافخانه ما خراب میکنه معلم ما را میکشه عسکر ما میکشن مامور ما میکشن پاکستان ما کشیدیم اینجا رقابت سیاسی اقتصادی و نظامی فیما بین هند و چین از افغانستان فیما بین روسیه فدراتیف روسیه و امریکا است و فیما بین عربستان سعودی و ایران است روی آدمو ورخطایی که چین داره بالای پاکستان فشار آورده که پاکستان با ورخطایی با بسیار عجله آمد که گویا اینمی مسئله فدراتیف روسیه را بررسی کنه ببینید شما میدیا شاید اینو باز درس کنه و میدیا افشا کنند که داوود شریف اولین مسئله آجندای گپش اینمی مذاکرات تاریک می طالبان افغانستان امرای فدراتیف روسیه است بعد از او باز مسائل بعدی است بعد از او باز گپای ما را اگه ما علاقه داشت میشنوه که ما چیز مشکلات از پنجابی ها فعلا بر ما وجود آمده او را میشنوه در غیر از هیچ مسئله باز تکرار میکنم افغانها که خوشبین نباشند یک قدر چی نباشند پاکستان یک جنرال بسیار عادی است که همیشه علی افغانستان اعلان جنگ کرده اعلان جهاد کرده افغانستان خراب کرده او به ما به قدر چی ما علاقه مند باشیم که گویا تمام کلید سال افغانستان دست همین جنرال پاکستانی است نه
ملاقاتی کسام چې ستاسو خبره زنی پاکستانی کارپوهانو هم چې زمون خبره یال ور سره غیدلې په خبرو نور سیمو کاغی هم دا تاییدوي چې داسې سفرونه ترسو چې اعتماد نوی جوړ شوی داسې سفرونه کوم غاغه د انګریزانو خبره بریک ثرو یا لوی لاسرودنه یا مثبت تغییر نشي راوستلای اما یو ټیک تم دغه ستاسو نظر په غوړو چې کومو چې د پاکستان جنرال راضی او دا دومره اهمیت نه لري د دې ترڅنګ خود افغانستان او د افغانانو تل شکایت ده چې د پاکستان ملکی حکومت واک نه لري ټول واک خود پاوز او د پاکستان د استابلیشمنت او آی اس آی په لاس کې دی نو فکر نه کوي چې د دوی سره غږیدل نسبت خدي نواز شریف او سرتاجی سره غږیدل
ا داس خبر ډیر معقول نه درسته یو پاکستانی عادی افسر د پاکستان چې موږ سره راسل څه خبري وکي من کوي سو خپل نظریات ورته راه کړی دولت افغانستان دولت هغه موضوع چې سره مستند دی ورته راه کی دا درسته ده زده سندیم چې دا پرې نه دو چر نه سینه را دي سکینی اما هغه سی توقعات چې هغه لري هغه استاد هغه راجندا سره چې هغه راغه راغلی دغه خود ته شلسته نه راغلی هغه ډیر قوي اجندا سره راغلی موږ هم هغه بعضی مسائل برته آماده کو ورته مخته کیدو مخکله مخکې هم د اوسر قومندانی الله تبارک و تعالی مو دو ورځ دی وځه مخ کې به د ټولو جماعت نه مستند په دغه جبهه کې په دغه ورځ کې په دغه جګړه کې دومره پنجابیان مداخله درلود د سپتی غونه او دغه کسټونه دغه عکسونه او دغه جسدونه د ایسوندی د شان با ټولو ماده سي دی جنرال تولو یا دی جنرال موسیور کړی یعنی د افغانستان حکومت هم باید بعد شان چلری دغه جنرال په واسطه پاکستان حکومت ته ولي کی او هغه هم یو پیغام سره راغلی دی زده تک د سفر مخالفت نه کوم زه وایم چې دغه سفرونه باید تداوم پیدا کړي چې ټول جهانیان پویسی چې واقعا د افغانستان په مسایلو که پاکستان لوی لاس لري پاکستان مستقیما مداخله کوي پاکستان تسلیح تجهیز تمویل کوي د افغانستان مخالفین
و یک شنونده دیگه از طریق تلفن داریم بفرمایید سیب رادیو آزادی است مهربانی کنین سیب
بله مهربانی و کورورا و علیکم السلام مهربانی
بله مهربانی
او غاک دیورو خورو را غاک سره دیر نور غاگونه هم او رو که لگ دسی خپل موقعیت بدل که میره بانیو که
شما دوباره تماس بگیرین شنونده عزیز تشکر از ای که حال زنگ زدین یک وقفه کوتاه میگیریم باز هم با شما خواهیم بود
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozodiradio.com مشنوین ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم 8.55 دقیقه با وقت کابل شد بنامه میکروفون شماست و موضوع سفر لوی درستی زوردی پاکستان به کابل را با بحث گرفتیم دیری برنامه
بله لکه څنګه چې جاوید نیمی ویلی تاسی دوستان کولی شي چې د کابل ته د پاکستان د پوز د مشر د سفر پړه خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي او دغه راس دا پیشنهادونه هم واړو چې له تاسو واورو چې افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې څه ډول تګلاره غوره کړي نیمی صاحب اوریدونکی په خط کې لرو بله مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده
بفرمایئ
السلام علیکم را پرادا ولاده خطر ولا صالح خوایم
مهربانی سر
و نظر داغه چې پاکستان او ایران هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان کې کامیابی راشي په افغانستان کې سوله راشي د افغانستان جنگ د دوی څخه د ایران او د پاکستان سره د افغانستان په جنگ کې څه دا نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي د افغانستان له دې خلکو ما دې څه لکښيني په مابین کې مشوره سره وکړي د خلاصون لارې پیدا کړي سوله راوړي
در از یادت من نیو بلا وریدون که هم اخلو نمیسه
بله بفرمان سیب رادیو آزادی است مهربانی کنن مهربانی از طریق اسکایپ یک شنونده داریم بفرمان سیب شنونده عزیز اگر صدای ما را میشنوین از طریق اسکایپ تماس شما با ما وصل است نه قطع شد تماسشان چند پیام هم داریم منفی از کابل در پیام خود نوشته که آمدن لوی گریسیز پاکستان به افغانستان هیچ فایده نداره مسئله صلح یک افسانه است جنگ در افغانستان جنگ استخباراتی است محمد ادریس میوندی از ولسوالی میوند قندهار گفته که سفر راحل شریف مفید نیست و پاکستان در حرفایش صادقانه عمل نمیکنه. عبدالستار آخوندزاده گفته از ولسوالی بالامرغا به بادغیس البته که سفر لوی درستیز پاکستان خوب است. افغانا باید از این استفاده بکنن. و داوری از هلمند نوشته که هیچ وقت پاکستان جای هندوستان را گرفته نمیتونه. پاکستان اولین و آخرین دشمن افغانستان است. رایل شریف وقت دولت مردای افغانستان را گفته ضایع میکنه.
بله یا اوریدون که به هم وقت مهربانی اوکی.
بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین مراد صاحب امروز کم مشکلات در خطای تلفن هم هست تماس شنونده ها واسه بله میشه دوباره قطع میشه
در غوریدون که فقط دودی چند دوی وقت هم سعی کیگه و مصرف هم کیگه که خپل خبر واضح وکړي و کنه رخ کیگه دوباره ده زنگو هی مهربانی وکړي ازادی رادیو ده
بفرمایئ
سلام علیکم
و علیکم السلام و علیکم السلام و علیکم السلام مهربانی
سلام جوړ بخیر
مهربانی اورورا
صدام حسین د لغمان لنګار څخه
صدام حسین اورورا د افغانستان په افغانستان ته پاکستان د پوز د مشر په اړه څه فکر کوي د سفر په اړه
دا چې څنګه تم زمونږه سلام دین ربانی خان چې پاکستان د لایو هغه کاشر ته وړایو کنه ملاغه تا
وو
اوای مې دګر تا
او
باید دې ته موږ خرګاډه راوړو همدلته هوایي ډګر ته دا باید اړک ته داخل کړو. دا کار چې ورسره ونه کړو نور نه کېږي بل کار.
بله صاحب تشکر.
نظر دې همدغه زما شخصي نظر ده پوښ لوی او بعد از مدن خطا هره ورځ راځي وځي په دې باندې چېر نه کېږي.
تشکر شنوندی عزیز، سلامت باشین. اینا خیلی خشمگین بودن. مراتب یک شنوندی دیگر میتونیم بگیریم چون وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید سب رادیو آزادی است. بله مهربانی کنین سب. بفرمایید شنوندی عزیز صحبت کنین لطفا. تماستون با استودیو ما وصل است.
یوا دقیقه وقت لری، یوا دقیقه ترسو به خبرونو تزو مهربانی وکای.
بفرمایید سب.
بله مهربانی فکر کو دې اوریدون کې تلیفوني تماس هم لمغ سره قطع شوی دی. نیمه سه بنیمه د قپاتې پنیمه د کې با په دې خاطر چې دوستانو تلیفوني پیغامونه قطع نکړو او خبرونو ورسته هم غواړو چې ازادي رادیو اوریدون کې مونږ ته خپل پیغامونه راوستو. یو پیغام د چې مونږ تر رسیدلی هغه د حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت د چورې ولسوالۍ نکي پاکستان زمو خاور لاندې کړی ده او دوی سول نه غواړي ولسمشر باید پاکستان سره راشي درشه بند کړي او لارې د بند شي. دا هم اورو چې اوریدونکو